سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجه شوې د خبرونه ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدل اجازه ورکړي چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په لامه کې چې د جون په 15 خبره شو راغلي دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2018 کال کې د امنیت شورا د 1978 د پرېکړې لیک له مخې د طالبانو یو شمېر چارواکو باندې امنیت شورا بندیزونه لګولي وو. تما د سیمه ایز تماس ډلې ناسته سبا د جون تما د افغانستان، ایران، چین، روسیه او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون په تهران کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې مشر رسول موسوی پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د دې ځانګړو استازو ترمنځ د افغانستان په اړه خبرې اترې د ناستې د اجنډا په سر کې دي. هغه زیاته کړې د تهران ناسته به د سیمه ایزې همکارۍ په موخه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام له ځان سره ولري. د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي وو تا تهران په ناسته کې به د خبرو اترو ډېره برخه د دوحې پر ناستې متمرکزوي. د ملګرو ملتونو په کوربه توب د افغانستان په اړه د دوحې د ورځنۍ ناسته د روانې میاشتې په 13 پیلېږي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې خو طالب چارواکو ویلي له ارزونو وروسته به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. طالبانو له جرمني غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو مسله د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سلا برلین څخه د غوښتنه په هغې اعلامیه کې کړې ده. چنن د دغې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپره کړې. د جرمني صدراعظم اولف شولتز پرون وویل چې هغه افغانان او سوریان چې په جدي جرمونو کې ښکېل دي باید له جرمني وویستل شي. خغل شولز وروسته تر دې خبره وکړه چې تیرونه د جرمني په منهام ښار کې و افغان کډوال د جرمني او پولیس په چاړه و چې بیا وروسته د افسر پرختون کې ساور کړه. او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه کوي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند نومړی سیالۍ ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت د سهار 4:00 پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نومړی لوبه له یوګاندا سره د 15 منټو په توپیر ګټلې وه او د دویمه مسابقه ده. د شلو ورونو نړیوال جام د جون په نومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو ویسټ انډیز په کوربه توپ پیل شو چې پیلوبه به یې د جون په 9 وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیزونه لری کړی دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج مراسمو کې دغه طالب چارواکو ګډون بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15 کړي. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړې لیک لمخې د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتي سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15 دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړي. خو د روان جون میاشتې په 4 د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عربی اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد دغه سفر په اړه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه دا هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي. خو متحده عربی اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنی چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره مله وو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او
د افغانستان د خبرالانو مرکز د طالبان لخوا د تمدن ټلویزیون د فعالیتونو د بندېدو هڅه سیاسي اقدام بولي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ګڼي. د یاد مرکز مسؤلینو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د ډول چلند د اندېښنې وړ وباله. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته د یاد ټلویزیون د بندېدو د احتمال خبر ورکړی و او لامل یې دا ښودلی و چې دغه ټلویزیون یو سیاسي ګوند پورې اړه لري او ودانۍ هم غصب شوې ځمکه باندې پاته ده. تفصیل په دې
د افغانستان د خبریالانو مرکز د تمدن تلویزیون د فعالیت د بندېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د اقدام په خبرګون کې ویلي چې د تمدن تلویزیون د تړل کېدو هڅه سیاسي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ده. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ د جون په شپږمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا د تمدن تلویزیون د تړل کېدو اقدام د ځینو طالب چارواکو په منځګړیتوب ځنډول شوی، خو دغه مرکز دا هڅه په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو نښه بللې ده. د خبریالانو د مرکز په دې اعلامیه کې د تمدن رسنۍ د مسؤلینو له قوله راغلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اداري پلاوی ویلي چې د دې رسنۍ د فعالیت د بندېدو پریکړه به په یوه یا دوه ورځو کې وروستۍ شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د حقوقي کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
این اقدام طالبان نشان ده طالبان نو دکرنه ده بیان ده ازادی ده پخولندی که اول او ده طول رسنی و ده قانون خلاف کرده او ده خیلی که طالبان پا افغانستان که ده ننه لرسنی و سره ده سیاسی و سلیقه یاری که بلا تکیدی در تلاش این هستن که با رسانه های داخل افغانستان برخورد های سیاسی و سلیقه ای داشته باشن.
ده پا دستی حال که ده چیده طالبان و ده حکومت ده عدلی وزارت ویاند برکت الله رسولی په خپل ایکس پانی دی ویلامی په خبرولو سره ویلی چې د تمدن تلویزیون فعالیت بل دی عمل چې له یو سیاسي ګوند سره تړاو لري او د غشان دولتي غصب شوی ځمکې کاروي و درول شي. نو موري د غشان د تمدن تلویزیون خاتم النبیین په هنتون او خاتم النبیین مدرسه په حرکت اسلامي ګوند پورې تړلې ګني چې مخکې د نورو سیاسي ګوندونو په شان د دې ګوند فعالیت هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا لغوه شوی و. خود طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دې ادعا په غبرګون کې تمدن تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د تمدن تلویزیون د عمومي رئیس او خاتم النبیین پوهنتون د مشر محمد جواد محسنی په حواله د دې رسنۍ سیاسي توپ او ګوندي توپ او دغه شان دا چې ګوندې په غصب شوې ځمکه جوړ شوی ادعاوې رد کړي دي. تمدن تلویزیون د محمد جواد موسنی په حواله لیکلی چې د دې رسنۍ پوهنتون او مدرسې بنسټ د افغانستان د حرکت اسلامي د پخواني مشر محمد آصف محسنی له استعفا وروسته ایښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت دغه اقدام د افغانستان د شیعه علماو د شورا غبرګون هم راپارولی دی. د بامیانو د شیعه علماو شورا مشر سید نصرالله وایزی په یو ویډیوي کلیپ کې چې د جمعې په ورځ د جون په اوومه یې په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی پر دغې رسنۍ بندیز د افغانانو د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ګڼي.
تلویزیون تمدن فریادګر وحدت او قوت تمدن تلویزیون په افغانستان کې د فقه دینی مذهبي کلتور او یووالي بیلګه ده. د دې تلویزیون پر وړاندې هر ډول بندیز او محدودیت لګول او خنډ جوړول په حقیقت کې د افغان ولس د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ده.
در حقیقت مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان هست.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د تمدن تلویزیون بنسټ په 1950 کال کې د افغانستان د اسلامي حرکت د پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا په کابل کې کیښودل شو. یاد رسنۍ به خبرونه، اسلامي او دینی خپرونې، فلمونه او سریالونه خپرول، خو وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د فلمونو او سریالونو په خپرولو بندیز ولګاوه، د دې رسنۍ فعالیت هم محدود شو. له دې مخکې د روان کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت تر څارنې لاندې د رسنیو د شکایاتو او سرغړونو کمیسیون د صلاح الدین رباني په مشرۍ، جمعیت اسلامي ګوند پورې اړوند نور او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند پورې اړوند د بریا تلویزیون فعالیت ځنډولی و. هغه مهال د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي ویلي و چې په هیواد کې ګوندونه له منځه تللي او د دوی د فعالیت دوام غیر قانوني او جرم ګڼل کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان د امنیت شورا غړو هیوادونو غوښتنه دي چې د افغان ښځو حقونه دې د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د راپور د تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د ښځو سولې او امنیت نادولتي کاري ډلې د پنجشنبې په ورځ دغه لیک په خپرولو سره وویل چې دا لیک یې د بشري حقونو د 11 سازمانونو په استازیتوب ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو ته استولی دی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دې لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې درېمه ناسته د ګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم فرصت دی چې یو مهم پیغام کې همغږی شي. هغه دا چې د نجونو او ښځو د حقونو په موضوع کې د خبرو ځای نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د افغان ښځو د حقونو ټینګښت باید د دغه غونډې سره کرښه وي. یو له دوی څخه مولودې توانا ازادي راډیو ته وویل،
اگر ای بار حداقل
دا وار د لږ تر لږه یو ځل د افغانستان د خلکو او په تېره د ښځو غږ چې له خپلو ټولو بنسټیزو ټولنیزو او سیاسي حقونو څخه بې برخې دي واورېدل شي، د دې هېواد خلک بشر وګڼل شي او لږ تر لږه په اوسنیو شرایطو کې په تېره د ښځو د حقونو لپاره یو سور خط وټاکل شي.
افغانستان در شرایط فعلی
د بشری حقوقو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په دلیل کې چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار سازمانې هم له لاسلیک کوونکو څخه دي، د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو هیڅ یو داسې غوښتنه ونه مني چې د ښځو د بشری حقوقو ملاتړ او د هیواد او د هغوی د راتلونکو په اړه په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو د مدني ټولنې بشپړ او منظم ګډون کمزوري کړي. د لیک په دوام کې راغلي چې نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د محدودوونکي سیاستونو د لغوې په اړه د طالبانو څخه خپله څرګنده او متحده غوښتنه تکرار کړي. په لیک کې زیاته شوې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ټول نقص کوونکي محدودیتونه نه یوازې پر زده کړو او کار، بلکې پر تګ راتګ، غونډو او د جامو اغوستلو پر څرنګوالي باید ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه لرې شي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د ښځو لیو امنیت نه دولتي کاری ډلې په دغه لیک کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د تصمیم نیولو او ژوند کولو زمينه ورځ تر بلې تنګیږي. د بشري حقوقو دغو سازمانونو ادعا کړې چې دا مسله په ښکاره ډول ښیي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې کړنلاره نه ده توانېدلې چې د ښځو او نجونو د حقونو د سیستماتیک ځپلو په برخه کې د طالبانو مخه ونیسي، خو د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره باید څه وشي. د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکی کریم دهقان وایي، د ښځو غوښتنې او له مهمو مسایلو څخه دي چې باید د دوحې په درېمه غونډه کې پرې غور وشي.
مهمترین بحث کې باید
تر ټولو مهم بحث چې باید په دې غونډه کې د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا په پام کې ونیول شي، د ښځو غوښتنې او همدارنګه په افغانستان کې د لږکیو او مختلف ډلو فکری او مذهبي ازادي ده.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوه هډریو مغونډه د جون له 10 د جولای تر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په قربت او په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبان ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست سمیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روز اوتن بایبا د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسه لیکوالي نعیمې غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یوه کیسه هم اورېدلی شئ.
د مني په یوې سړې او باراني ورځ کې شمک او ممک دوه موږه کورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکل د باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې
له یوه مهم تاریخي اثر مو خبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلی.
ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنګ یو انګریزي ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. د میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاترک له لورې دا ورځ رسمن د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1959 کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونت لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او مینستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه څه وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتې وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم یې شخصیت اغېزمن نشي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل یې پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیش یې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډېر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښنی او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غنی دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمه غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلې دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیرۍ او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومې غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واټس اپ له لارې پرالېژلې پیغام کې د دی ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې دوه موضوعات لرل: یو، د ماشوم ادبیات ویش د عمر په اساس، دوه، د لیکنو څومروالی او څرګندوالی، درې، قوانین اړین دي که لیکل، څلورم، د لیکلو اڅه، پنځم، د درې قانون.
له درې قانون څخه د کره کتونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخې شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د درېیم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورمه هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول د اورېدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیاتی شي او اعتماد یې پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړیو د آغلي غني له دې ورکشاپ څخه څه زده کړي دي. بیا هم معصومه غرنۍ:
ماشومانو ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ له زده کړو دا و چې د ماشومانو ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لنډ لیکل، ار فکر په یوه مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل بیل صفتونه پکارول.
اخلي غرنۍ زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یوه مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر برخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پر وړاندې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اورو.
د منې پیاوی سړې او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوه موږه کورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکنځه باران ته کتل. دوی نن په کور کې یوازې وو. مور او پلار یې ساعت مخکې له کوره وتلي وو چې د خوړلو لپاره څه راوړي، او دوی ته یې ویلي وو چې له کوره بهر ونه وځي. شمک او مامک لږ غلي کېناستل، خو ورو ورو یې زړونه په تنګ شول. شمک چې له مامکه مشر وو ویې ویل: تر څو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو؟ مامک چې لکه یې له ځانه راتاو کړی وه ورو یې وویل: نه ګورې چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تک اجازه هم نه لرو. شمک له لنډ فکر وروسته وویل: راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل: د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل: ګوره، موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دوار ورونو په خندا خندا یو بل پوری وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گذار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دوار وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. ممک ژړغوني وویل: اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللې. شمک وویل: راځه چې سوری ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوري ته سر ور دننه کړ، نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګیو یو میز پروت و. مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یې یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل: ای ګوره، دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه: ویې په مامک څه وشول؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبۍ غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو، یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو. هغه هم شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و، مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله، خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید، نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي.
اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله ممک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوبېدل. شمک او ممک چې له عینکو سره لوبو نه مړه شول، د عینکو تر څنګ ایښه شوې کتاب خوا ته لاړل. ممک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت، د پنسل بله خوا پورته لاړه. ممک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوو خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، ممک به پاس لاړ، او چې ممک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غوا په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې، پنسل یې یوې خواته کېښود، کتاب یې خلاص کړ، څو پاڼې یې واړولې، کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ یې وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود، له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او ممک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونه شول. ممک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل، راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، د مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شېبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه ابتسلس کور ته راننوتل. مور یې وویل، بچیانو، موږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره را ورسوو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شوه او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش له مخې په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کیسه پکار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. له کیسه لیکوالې نعمې غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکوال یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دي. خو زه وایم هغه کسان چې نوې په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. یا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولی شم، بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې دزه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي،
در هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبرې شي.
رسامي خو د اوسنیو چاپي کیسو یوه برخه ګرځېدلې ده، خو سن هغه کیسې چې د ډېر واړه عمر ماشومانو دپاره دي او یا مشران ورته لولي، نوي ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي، په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کېږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کېږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم هغه کې تخیل را وپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومانو ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره، او که د لویان دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان به کولی شي لوی، یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی، هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویان دپاره هم ډېره به خوانده سنه دی، او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتمن یو زغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
آغلی غنی، په افغان ټولنه کې له ماشومانو سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختې وي او په حقیقت کې دوی روزي. په دې ډول دوی د ماشومانو له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. که داسې وي او موږ ماشومانو ته کیسې ولیکو، د ښځینه لیکوالو د ماشومانو کیسې به مو ډیرې هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې، بلکې د ماشوم د روزنې په هره برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي، او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه دوی هغه الفاظ چې دي، د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو دپاره ولیکي. بالکل،
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وژباړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅوو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل، ډېر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بېلابېل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بېلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای را سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه څو ورځو کې چې کله باران ورېږي، یا مثلا کله چې واوره ورېږي، یا هم ډېره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډېر ښه وخت دی دپاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو، او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو، او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم هر څوک بېلابېلې لارې چارې په دې برخه کې لري.
له آغلي غني څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
پیش کشی دی که بدی دی شاید تر هر چا مخ کی هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په نوم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خپرونې لورولی دی.
زمه د خوږې یادې لغېږې نه خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرختې د مرګ خوب کومه ستړایم ما وی زبلو یا دنګ و نشم را بشي مرغې د ژوند چانگی با مصرو گولو نوست بڑی خوب خوشالی در جوند خر سلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاسیما درد پا مخکڑایم زمی د خوږې آدې لغېږې نه خړو بو وړایم یم ورکې ستا غېږه یې تشه کړه زه یې درنه زړه یوړم زه یو خوارکی افغان ماشوم ومه ورای نه وم لیوه یوړم خدای دې مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغیگی نا خڑو ببو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرک خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستړایم.
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیقی شي. فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونې په دې برخه کې د یو نوي کتاب په اړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له شغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ. یو انګریزي ښځې لیکلی دا انګریزي ښځه د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل ښځه ده چې په کابل کې بنده پاتې وه او میړه یې په جلال آباد کې و. او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پیښیږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شول. سبا ته اووه ویشتم دی څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د د محافظت باندې پاتې کیږي تر څو چې به نجات ورکول کیږي. دا ټول جریان دی، ځکه ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې، دا خو دمغه زمانې مونږ ته رسېدلی سند دی.
ځاځي صاحب، مشخص ډول معلومه شوې درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوي دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842، مشخص دغه دوه کاله کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې، داسې فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شوی دی، ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مورخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله، هغه ته مې ویل چې ته څرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکونکو یو وظیفه هم دا ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد له هغه بیا نورو مراجعو ته هم مخه کوي. تاسو څنګه ښکاره سو دا کتاب، یعنی داسې صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی، په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل دغه ستوري یو تفسیر هم کړی دی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې کې په یادښتونو باندې تفسیر کړی دی. دا یا تا وې چې دا دی قانون طرفداري کوي، مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي، به خپل دا تشریح کړی چې دا غواړي وزیر اکبر خان صفات نه پوم، دا د مو دښمن دی، دا د سی وژل دی، موږ ټول پاو دي ته وکړي، مګر دا غدا مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولي او چې دا څه پیښ شول، دا په څه رقم یو ساتلو څنګه مې په پالنه سره وکړه، دا ټول مې حقیقت وایلی. مو د دې په دې په څنګ کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی، یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم د ویلیام دیرمپل، چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې، او دا قدم په قدم په هماغه ځای کې ګرځېدلی و چې دغه پیښې شوې وي. او ډېر منابع، حتی د هند آرشیف، د انګلستان آرشیف، د کابل، حتی قندار ته تللی و، ځینې افغاني منابع پیدا کړي. دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ، یعنی د شاه شجاع را تک. ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي، لیډی سلیم یاد کړی دی. بیا دا ټول منابع چې سره موازنه کوي، پرتله کوي، وایي چې هغه دی ټول تقریبا عین خبره کوي. مثلا نور افسران، د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي، او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط پلې خځې ته پاتلې کې په انګلستان کې وایي چې دغه شون کې په دغه اوسه دغه پیښې دي شوې دي.
ځکه چې تاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده، یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟
نه، ژباړه دی، ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې تلولې ده د کومه زمانه دی، ولی دا پیښ شول، څه شی شو، اوس یې ولوله چې دا ښځه څه وایي. بیا په آخر کې مې ویلي دی چې وروسته دغه پیښې هم وشو.
د دې کتاب داسې یوه جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرضاً دغه اوسې ازادي راډیو ته وکړئ چې په دې کتاب کې د مېرمنې دغه شي ته اشاره کړې ده، داسې شوي دي؟
اوس خو فکر نه، زه په سفر کې یم.
کنه، یعنی کومه خاصه خاطره، یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي، یا د یوې ورځې یوه کیسه کړې وي چې په ذهن کې مرا ګرځي، داسې زه وایم هسې ډېره لنډه هم.
مثلا یو د کابل د میوو ښه کیسه دی چې اته موت هم جالب و. مثلا د ښځه وایي چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په کابل په بازار کې نه پېرې، ولې چې هغه نه رسېږي هغه دومره نازک دي او هېڅ وایي مقابل د مقایسې نه دی. یعنی دا مونږ ته بل نه وایي چې مواد چې په کابل کې په وخت کې نه شو رسېدلی. او دا د کالیو مسله ده، د ښځو کیسې دي چې ښځې چې راځي دوی د مشرانو ښځې دوی ته راځي، کله کله خبرې کیسې ورسره کوي. ځینې هندي مزدوران دي چې هغه بیا هغه کوي، ترجمه کوي. د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څون څواره ماته راغی، د وزیر اکبر خان سره ډېر نږدې همکار شیدی د ترزی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان. دا وایي د سلطان جان سره څواره مونږ ته راغی او داسې په لاس په سینه راته ودرېد چې تاسې ګوره تاسې بندیانې نه یې، تاسې زموږ مېلمنه یې، داسې آزاد شوې ځوان به پیله کړي چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي، ځکه نو موږ به باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر پېښوي. زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي. زه غواړم پوهېږم چې تاسې ژوند آرام نه دی، پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نشو درته برابرای، مګر هغه چې د ما په وس کې وي هغه کوم. مګر یاد لرئ چې دغه ډوډۍ چې زه یې خورم دغه د ما نه دي، دغه 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 خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه هغه دی محمد شاه خان دی چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تیکای رخت را وړي چې ځان ته کالج جوړ کړي په خپله خوښه.
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند وه؟
تنها دا میرمن نه دی، د مکناتن ښځې دی، د څو نور افسرانو ښځې دي، حتی ماشومان دي.
کوم ځای کې دوی نظر بند دي؟ په کوم ځای کې نظر بند دي؟
دوی خو چې د کابل نه قوه موافقه کوي د افغانانو سره چې وځو موږ ته لاره خلاصه کوي، موږ وځو تاسو د ملک. دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامي نه لا نه دي تیر شوي چې حمله شروع کړي، د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کېږي. وزیر اکبر خان تکرار دوی ته جنرال فزدن ته اول لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم، مګر په دغه غلجیو قوو قومونه باندې مې زور نه رسېږي، دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي. د دې لپاره چې حداقل عادي اعظمي هغه وکړم، یعنی د تاسو ساتنه وکړم، دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې حداقل دغه ژوندې پاتې شي، او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپل جنرال فتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي، وایي چې جنرال دی مکناتن خزه چې مشره خزه مې د مکناتن خزه چې ولج میړه کابل کې وژل شو، او څو نورې خزې دي او یو دوه درې افسرانه ورسره انګریزي. دوی بیا د وزیر اکبر خان ته ورکول کېږي، بیا وزیر اکبر خان د ځان سره ګرځي، بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بدی آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلا کې د ژوند کوي، همالته دوامدار خوراک ورته ولد مثلا هره ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه یې خدمت کوي. نورې ښځې هم دي هلته، سړي هم دي. بیا دوی وایي چې موږ اشپزي خپله کوو چې دغه اشپزي خوند نه راکوي، د غوړي د استعمالي هغه اجازه هم ورکوي. بیا وروسته چې اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي، بیا وزیر اکبر خان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته. بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاک د لارې کابل ته، بیا دغه د شیبوکۍ د لارې، بیا ځي ان تر چلسوتونه، بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي، دی د ټول د وزیر اکبر خان د قواوو د بدرګۍ لارې. بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفي کې د انګریزانو سره په جنګو کې جنرال سیل د جلال آباد دغه ټول جریان دی، داسې یو ځای کې نه دی، داسې ګرد ګرد یاد هغه بنارې چکري ته تللی دی او دغه ځاینه بیا راغلی دی.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته، د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمدشاه بابا له سلطنت رئیسې په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خېشنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د د شالمار سرجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د ایرا ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږي ست کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلی د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلی غیږي چې د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلی تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سمراجي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځي، لکه سپین بولدک دا سې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې دغه د پارملې د پاره د لیخ خپل غیژې باسي.
تختپل ولسوالی هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه ورځې ادمیر نیکهګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بېخي ډېر وخت چې د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړېږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسېدونکو ګډون کاوه، خو د تېرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو اوسېدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده. پخوا چېورو خلک به توتو لراکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شیې شیې غیږي دي. او نن دغه ایراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د ایراتیانو غیږي دي، ډېر شیې غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د ایرات هم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي راشوه سوي دي. بلا دا ښه ښایسته غیږي دي، د ایرات ولایت، د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسېدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډېرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هره ونه شاوخوا 50 کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسېدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفې خلک یې ټوله ډېر زړښت کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورو پرتو سیمو ته ولاړ شي. د میلې دپاره په موسم پورې لري چې هر شي میوې موسم وي، هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې توتو دلې پخې شوي دي، مثلا د روزګان ولایت ښه توت لري، د نورو ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړښت کړي چې مثلا د توت میله وکړي. نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیاته اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولی سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته یې ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دې له پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو سیدونکې حاجی شفیع الله ازادي راډیو ته ویلي
الله خوشحالي زاد یعنی مخکې دلته جګړې جنګونه و سخت جنګونه و دلته د چار اتاک ډېر ستونزمنو کراکړیم بیا په وام کې به و اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنې قسم هغه د مازګار لمنځونه فیصله باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي خو بیا هم راغلي یو یو اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د اورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تان چې د اروزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو دا یو ډېر شهرت لري په اروزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو او دا موږ یو مثال لرو د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک تبخۍ زړوي په دې معنا چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنې ګټې هم ګټې لري هم خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک یې ډېر
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د سواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او ویې خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ مو خدای مل.
سرسین لگو وامه ولاړه پتر پکو اکو پکو سرسین لگو وامه ولاړه پتر پکو اباسین بیاله داله پکه نا صدور خانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نہ کری زبیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے نن بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائے بشی پتا بشی کزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے
یو ونه و د ونې لاندې مار و د مار په خوله کې تار و تار زما په کار و نفس هم د جا